لاس پجیش په احمد شي بریم د سجی رډو د دې سات د خبرونه خبرونه وړاندې کوم تر خبرونه ورسته اساسي او بشري حقوق پروګرام درو همدارس و مبرس دونه و ورسوته کتنه د افغان موترزو میرمنو یوش مرډلو د ملګرو ملتو په کوربه توپ د دوی پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو لګډون سره مخالفت څرګند کړ. دغه ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارغواني شنبې غورځنګ، د ښځو د هیلې د کړکۍ په نوم غورځنګ او یو شمېر نورو ښځینه فعالانو د دوحې په درېیم غونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفت کړی. ملګرو ملتو ویلي چې د رواني جون میاشتې په دیرشمه به د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشرۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي دي چې شاید د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د راپورونو له مخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې دا هیواد او تاجکستان پر روان 2015 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور له مخې دا پلان تر 2015 کال د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې به د کاسازر پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادر کړي. کاسازر د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د منځنۍ آسیا د برېښنا د لیست پروژه ده. د روان کال په پیل کې قرغزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل په اړه یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په ننګرهار ولایت کې د یو روغتیایي کلینیک ته جوړېدو خبر ورکوي. IOM پرون پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا کلینیک د اروپایي ټولنې په مالي ملاتړ جوړ شوی چې له پاکستان پرې وروستیو کې د راستنو شویو کډوالو په ګډون به د غازي کلي شپږ زره کورنۍ ګټه ترې واخلي. بیان زیاتوي چې د همدې کلینیک په زړه ودانۍ کې د ورځې د 40 او 50 ترمن ناروغانو دربلنه کېدله، خو د نوې ودانۍ له جوړېدو وروسته دې کلینیک ته شاوخوا 150 ناروغان مراجعه کوي. په خیبر پښتونخوا کې څلور پاکستانی عسکر هغه مهال ووژل شول او درې نور ټپیان شول چې د دوی موټر پر یوه ځای پر ځای شوي ماین خود. یو پوځي افسر د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون د بنو په جانخیلو کې وشوه. د دې پریت مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روسیې یوې محکمې پرون یو ځل بیا د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالې آلسو کورماشیوه د توقیف موده تمدید کړه. د روسیې د کازان شار محکمې په خپل حکم کې د میرمن کورماشی و د مدافع وکیل دا غوښتنه چې نوموړي د په کورنۍ توقیف کې به رد کړ او په دې توګه د هغې د توقیف موده د اګست تر 15 منټې پورې وغځوله. میرمن کورماشی و چې د روسیې او امریکا دوه ګونی تابعیت لري او په پرا کې د ازادي راډیو په مرکزي دفتر کې کار کوله، تیر اکتوبر میاشت رئیس د هغو تورونو په خاطر چې د رسنیو د ازادۍ مدافع ډلو بې بنسټه بللې دي په روسیه کې په بند کې ده. د محکمې په پرونی غونډه کې آلسو کورماشی و شکایت وکړ چې په زندان کې دې ته کافي روغتیایي امکانات نشته او اجازه نه ده ورکړل شوې چې له خپلې لور سره خبرې وکړي.
اساسي او بشري حقوق. دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پرېږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت له وجې سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد الله صدیقی. نوموړی په پیل کې د سفر د ارزښت په اړه غږیږي.
د سفر ارزښت په اړه چیرې خبرې وکړو، ارزښتونه ډېر زیات دي. هغه که تاسو د زده کړې له طریقه ورته وګورئ یا د ژبني ارزښت له طریقه ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت ورته وګورئ او یا صحي ګټې که تاسو وګورئ، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري او په پای کې ګټه یې خپله انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، که راستو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګېدلی، دې موضوع تاسو د یو افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لرئ څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس دې باید سفر ونه کړي. دا ډیره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په اتلسمې پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسېدلی دی؟ سفر طبعا خلک چې د هیواد بهر ځي، څوک هغه اسلام او کوم دین چې د یو چا سره دی، هغه د خپل کس او خپل د شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ ځای دی چې هیواد کې مو نه یوازې د سفر حق ترې اخیستی دی بلکې ورسره تحصیل حق هم اخیستی دی. یعنې ما مخکې یاد کړه چې موږ اوس هم په اتلسمې پیړۍ کې ژوند کوو. بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده او موږ ده وکړل هغه وکړه، نه خیر. نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلابیل لرو، ځینې د مجبوریات له وجې. مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې مارام هم نه لري چې ورسره لاړ شي. دا مېرمن مجبوره ده د ځان د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یو چیرې لاړه شي. دلته په دې بندیز لګېږي. راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسو څو ډوله سفرونه لرو.
د دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درنه اخیستې، تعلیم حق درنه اخیستې. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ شي خپل تداوی ته. یو کس مجبوره دی د هیواد بهر ولاړ شي تداوی ته، د خدای لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ شي سفر وکړي او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کومه ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بیرته راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درنه اخیستی دی، کار حق درنه اخیستی دی. ډاکټر خپل کار نشي کولای په عین حال کې تعلیم ته نه پرېږدي. موږ د درې کاله بې تعلیمه زموږ خویندې پاتې دي، موږ هم د اوس 50 کاله وروسته وغورو د شاته وګورئ. بلته هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي، او کس مجبور شي چې ولاړ شي د هیواد بهر ولاړ شي ال تخپلات دوي وکي. نو خصتا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس کلتور د ایکسچینج لپاره، تبادلې لپاره سفر کوي. خلک ډېر خلک صحیح سفر کوي چې خپل صحیح ضرورت په خاطر دي. تحقیقي سفر دی، یو کس یو تحقیق لپاره سفر کوي زی هیواد ته. د هیواد یو کس بهر زی د تحقیق لپاره، خپل د ریسرچ لپاره زی. همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د ځینو هیوادونو اقتصادي سفرونه دي. خلک یې کوي. د پانګونې سفر دی چې یو پانګوال بزنس هغه چې ورته وایي ټراول، ورته وایي پانګوال زی، پانګونه کوي، د نورو پانګوالو سره یو ځای کېږي. بیرته دا بالاخره د ټوله ګټه چې بیرته راتاو کې بیرته هیواد ته او ټولنې ته د ګټه ده.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې اوسني وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ او تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي. په دغسې یو وخت که بیا ځینې ځوانان دې ته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړه، که ځوانان دي، که غوکې هلکان دي، که نجونې دي، یا که کورنۍ دي، د غیر قانوني سفرونو په غزیان که خبرې وکړو.
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په اوسني نظام راځي. نظام ورته نه شوی فعلا د کابل اداره ورته وایم په ده باندې راځي. ځکه چې ته یو ځوان دی، ماسټري دکتورا پورې تحصیل کړی، هغه ته د کار اجازه او حق ورته نه ورکوي، د کار زمینه ورته نه برابره. نو مجبوره ده چې ځوان فامیل ورپسې دی، څه وکړي؟ د یو مړی ډوډۍ پیدا کول لپاره په غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسوي، هغه هم که ژوندي ورسیږي هغه هیوادونو ته، ځان په تکالیفو سره دوی ځان رسوي هلته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. که چیرې په اوسني نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل شي، فرصتونه ورته ورکړل شي، موږ ډېر قدرونه په وطن کې لرو، که دا ورته ورکړل شي نو فکر کوم چې هیڅوک به زړه نه کوي د هیواد بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو که وغږیږو، مرګ دی خلاصه. ځکه چې اول خو دوی چې نورو هیوادونو ته ځي، دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا په کمپونو کې پراته وي. مرګ شته، تنده شته، لوږه شته. موږ او تاسې ولیدئ چې وطنوالو مختلفو لارو په ډېرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسېږي، هغه هم که ورسېږي دا هم پته نه لګي چې رسېږي که نه رسېږي، هلته ژوندی به ورسېږي. نو دوه اړخه لري، یو مجبوریت دی. نو که یو کس مجبوره شي نو د کور نفقه په غاړه وي، ماشومان یې په غاړه وي، دا بله لار نه لري. نو مجبوره ده چې د هیواد یو چیرته یو کار وکړي باید په هیواد کې پاتې شو خو مړ کېږي دغه نه نو دا وی چې دغه مرګ نه خدای چې د اولاد مخې ته مړ شم که دا بهر ولاړ سم کار لار کېږي هلته ولاړ سم حداقل یو څه نفقه خو به خپل فامیل او خپلو بچو ته پیدا کړم که ورسېږي خبره ده او که ونه رسېږي مرګ دی
بله که اوس راسو برعکس په قانوني سفر باندې خبرې وکړو کله چې یو څوک قانوني سفر کوي دغه وخت د هر څه لپاره یو مشخص هدف درلودل څومره لازم دي ځکه یو شمېر کسان کله سفر کوي له مخکې نه هدف نه ټاکي صرف سفر ته خوشاله وي سفر کوي په سفر کې هدف څومره مهم دی
ځینې خلک اول پوښتنه کوي وایي چې زه یو پلان لرم دغه کار کوم یا مثلا غواړم درس زه بیا ورته پوښتنه کوم چې آیا تاسو پلان لرئ ورته په لیکل بڑا آیا لڑائی ہوئی نہ بیا میں تاسو پلان نہ لڑائی نو نو پمدا کا خلق اسو سفر ہم کہ یو چیرتا کپ قانونی دا ولا چیرتا سفر کہ بعد دو سفر مشخص اهداف ولری اهداف پلیکلی بنا بیت ولری نہ یو دے ذہن کہ لرل دا یو هدف نشو کچیر انسانان یو سفر کہ بیت پلیکنی بنا خپل اغتو ل برنامه اهداف بیت ولی کی بیا یو قدم ورته مخشی سٹپ بای سٹپ ما قدم په قدم دور تخپل اهداف تا او دغه یو دنه لار د خپل هدف تر رسیدل کته به هدف حرکت چې زه یو چیرته لاړم کار سو شو هغه وشو هیڅ چیرته نه رسیږي انسانان بس اسې خپل وخت ضایع کول دي سرمایه او پیسو ضایع کول دي او د عمر ضایع ده او بالاخره چې هیواد تم بیرته راستنیږي هغه به هیڅ سره نه راستنیږي هیڅ به نه کړه ژوند مو نه تیری پیسې مو نه تیر څه مو نه تیر شوی
بله کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي څومره اړینه ده چې دغه خلکو له کلتور سره دغه خلکو له غاڅه چې هلته روان دي له سره ځان عیار کی دغه له کلتور سره دغه له ژبه سره دغه له کلولو سره ځان بلد کړي
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځای یو هیواد چې تاسو ته پناه درکړي او ټول قوانین هر څه ته درکړي نو په دې معنی ده چې باید هغه هیواد قانون او قوانین هم مراعات کړي کلتور عنعنات باید هم مراعات کړي که نه مراعات کړي نو ولې هغه هیواد ته اول ورځي د مثال په ډول کچیرته یو کس زه ګډیر وطنوال ګورم بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي په دې معنی چې هیڅوک ستاسو کلتور ستاسو رسم و رواج درنه نه اخلي څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا یا ته خپله ژبه هیر کا یا ته خپل کلتور و عنعنات هیر کا شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کومه لاره انتخابوي خپل کلتور و ژبه هیرول دا ډیره بېکمالي ده البته او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته ځي د هغه کلتور باید ومني د هغې عنعنات باید ومني کوم عنعنات چې هلته کېږي باید هغه ومني په ځانې تدبیر نو دغه مسائل دي چې انسانان او هر څوک چې وطن سفر کوي باید ورته متوجه واوسي
بله طریقې صاحب تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي هلته له ځوانانو سره یې افغان ځوانان سره رقم وینئ مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک وګوري اکثره وخت جنگ جنجال دوی روح نارام نه دي ذهن نارام نه دي کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستئ او اکاډمیک ماحول کې یاستئ خپل ځوانان ګورئ نور ځوانان ګورئ دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې اوسېږم د وطنوالو سره بد پښتانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي خو اول خو د ژبې مشکل لري ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حالیږي داسې نه ده چې ژبه نه حالیږي هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی زه راغلم په دومره تکالیفو سره مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې دلته تر دکترا پورې مې ځان ورسوئ زه یې چې کولی شم هر افغان یې کولی شي نو ډیری وطنوال مو چې راشي په صحیح ده کس اراده قوی اراده ولري نو امکان لري هر څه امکان لري یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي تر ډیره نه شو ویل خو تر یو حد افغانان نن سبا ګورو چې واقعیت درسونه او تعلیم ته مخه کړي خو کچیر تعلیم او درس ونه وایي فکر کوم چې همدغه شاخه کارونه چې ورته وایي همدغه شاخه کارونه به کوي نو خپل فامیل ته نفقه پیدا کول د کې شرم او عیب نشته بګر دا یو ډیر غټ کار دی او غټ همت دی چې خلک یې کوي خو بیا هم که دغه کارونه کلونه کلونه په همدغې کار کې نه پاتې کېږي غواړي چې چېرته ښه کار ولرئ دفتر کې کار ولرئ آرامه کار ولرئ ښه ژوند ولرئ نو باید درسونه دي ووایي وطنوال مو
بله له رواني اړخه دوی څومره مړاوي دي نظر د نورو هیوادونو ځوانانو ته چې هغوی جارو جنجال ډیر زیات نه دی لیدلی دا سمه ده چې دوی باید هلې ځلې وکړي کوشش وکړي ځان تر یو ځایه پورې ورسي مګر تاسو چې دوی روان ته ګورئ دوی څومره مړاوي دي
خصوصا تیر دریو کلونو کې خو چون وضعیت داسې یو ځل تبدیل شو په ټوله کې موږ څلوېښت کاله جنګونو ځپلي یو افغانان ځپل شوي دي په څلوېښت کاله جنګونو کې هر یو چې وګورئ د روان لحاظه خنه دی دوی پسې نه یوازه چې د وطن جنجالونه ور پسې دی د فامیل جنجال ور پسې دی د هغه نفقه پیدا او نور مسائل دی دا ټول خپل یو سټرس دی یو وینو دا ټول پندې ښنه کې دی په دغه نو دغه غټترین فرق دی دغه خلکو سره خو بیا هم ډېری وطنوال مهمت کوي په باوجود له دونه جنجالونو مشکلاتو سره سره بیا هم خپل درس متوي
بله د کورنۍ مرسته څومره کېدلی سي چې دوی په پښو ودرېږي او ار څه مشکلات چې پخوا تیر کړي دي هغه هېر کړي پرمختګ خواته مخه کړي
کورنۍ ستونزې خو هېڅکله د منځه نه ځي ځکه چې هر افغان چې بهر تللی هغه اتمن شاته یو فامیل ورپسې دی هغه اوسط فامیل کوونی په 15 شپږ کسې د فامیل خور سره دی غیر له خپل فامیل نه خپل فامیل نه مطلب دا چې خپل بچونه علاوه په وطن کې اتمن یو 15 شپږ کسان نور هم ورسره دي
بله
او بیا وطنوال متقاضم ډیر زیات دی چې څوک په وطن کې دی چې ولاده کا سلانه په امریکا کې دی او په یا په اروپا کې دی او بس ژوند دی او آرامي دی او ساتیریان او مزید زیات د وطني خبره دا سدا برعکس خبره ده دلته ډیر زیات اقتصادي ستونزې تر لوم وطنوال مخ دي دا خپل یو ستونزه ده دا خپل یو ټراما ده خلکو لپاره چې دا اساس ذهنن داخله نارامي نو مجبور دي چې خلک دوه شفته کار وکړي ځکه چې د وطن توقعات ګوري وطن کې اړیو فکر کوي څو ورته راته وي چې مکور راته خلاصو غره موټر راته والا څو راته وی چې زرنج راته واخله څو وی چې آیفون 4 لسره ولګل ته خپل بیچاره یو ساده موبایل بور سره یلته ورن وطن کې تقاضا غنه به د آیفونونو وي دا ټول هر هغه څه دي چې باید وطنوال وچ په وطن کې هم دي دوی باید ورته متوجي اوسې د خلک درک کی
bale صدیقی صاحب تاسو د طالبانو له حکومت نه وروسته په افغانستان کې د افغانانو ستونزې یاد کړې بیا راغلو په بهر ملکونو کې مو د دوی په ژوند باندې رڼا واچوله اوس په تاسو حاکم نظام ته د طالبانو نظام ته څه ویل ولرې چې دوی هدي اقل په افغانستان کې د شرایط برابر کې چې یو افغان مجبور نه سي چې دومره په سختۍ وطن پرېږدي او بیا په بل ځای کې هم آرام ونه وسی
ولر د کابل ادارې ته پدې داسې وایم چې اول خو دوی د نړیوالو پرسته پیژندلو نه د لاس واخلي اول د خپل دننه د هیوادوالو نه رسمیت ترلاسه کړي فکر په خپل هیواد کې په لکهاو ماسترانو ډاکټورا او اکیډمیک خلک پراته وي دوی نه چې استفاده ونه کې د دوی هغه د اوس چې دوی کله کله د غربي صورت میډیا والا چرواتل دین خبرې چې کوي چې وطن کې د آرامي ده نه هغه ډار دی هغه آرامي نه ده هغه اصلا ډار دی نو تر څو چې دوی نه استفاده ونه کې ګټه ترې پورته نه کې دغه خلکو نه او هغه په کار ورنګ ماري نړیوالې هیڅ کار دوی پر اساس نشي پیګندلای دوی د باید سیاست د دین نه لري کی سیاست د هیواد د وګړو د حق او حقوق نه لري کی دغه دوه ترمن ډیر غټ توپیر دی سیاست په خپل ځای اما دوی چې کله کله ځان ته وایي چې مک اسلامي نظام یو د اسلام څومره چې زپې په یګم زو ډیر ورې کوار نه کانز مونیا خلاصو دا ټول د موږ لوستي دی فقه او ما په هیڅ ذکر نه دی لیدل چې ویلی چې خزه د تعلیمونه کی یا باید کار دیونه کی دا ما په هیڅ کې نه دلیل دی نو دوی کچېرې غواړي د کابل اداره به ضرورت وي ما دوی کچېرې غواړي چې نړیوال سره خې اړیکې ولري او ځان خ ثابت کړي او لږه دوی هغه ورک ولس مشر په نامه سو خو به خنښ سا او ځان خپل د ریکا لکی هغه چانه دلیل دی دوی نشي راتله میډیا ته مخ نشي ښکارا کولای چاته چې زه څوک يم تاسو څه پلان لرم د ریکا لا وخت اوسه پر د مکتب مسائل نه دی حل شوی دی نو دا نور اقتصادي او د نور برنامه خلا پرې دوی نه ومنګ غوښتنه هم ده که غواړی چې هیواد مو آباد وي که غواړی چې نړیوال تاسو وپیژني اول باید دننه خپل نظام نه خپل د وګړو سره خې اړیکې ولري دوی تاسو باید په رسمیت وپیژني بیا ولاړ شي نړیوالو ته دا ټول مسائل که حل شي نو هیڅوک زر نه خکې چې بهر ولاړ شي بهر دومره په جنجالونو وسله که څنګه تاسو مخکې ویل چې په مرګ سره ولاړ شي نور هیوادونو ته چلاړ شي دا سه حقیر او فقیر ژوند وکي فکر کوم چې دا د نه غټه ناکامي نسته اوس هم بیا هم وایم چې موږ تل سمه پیړۍ کې ژوند کوو
بله صدیقی صاحب که څه هم د اکثرو خلکو ګیله دا ده چې حکم نظام غږ نه اوري د خلکو که ار څومره خبري وکي هر څومره څوک خپل حق غواړي دوی غږ نه اوري مګر موږ او تاسو خپل مسؤلیت ادا کوو تاسو په اخر کې کدارت وایي چې کدا نظام هم دسه دوام وکي د خلکو غږ و نه اوري ورستر بلې حقونه تر پخو لاندې کی خپل دوی کوم ځان کوي دا خو سمره چې نړیوال پر رسمیت نه پیژني په خپل دیننه په خپل مانځ کې به دوی کوم ځان سره مخ شي
لکه څنګه چې پاول زل راغل په ماغه سی بیا دوی لمانځ دی او پرته بځي دوه درې کال دا ومنه کې و تخته دل په همدغه شکل بیا خپل همدغه ملت باور پر سره پاسي کې او ماغه سی بیا وشلي هغه یو مطلب لري فارسی کې بتنګ اومد بجنګ اومد بچان دی او فامیل دی په غاړه ای او تانه د شپې ډوډۍ غوړې او تاسو سره دومره پیسې نه چې تاسو ډوډۍ راوړې ته مجبور یې چې لاس پکار شي به هیله مزوانان نن دا چې په هر لار چې کیږي خپل غږ ورسوي، که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوي. خو یو لاره نه، یو لاره دوی ته باید اتمن دوی باید دې هغه ته متوجه شي. جنګ نه ستړي شوي یوست، په جنګونو کښې م تېر کړی، په جنګونو را پیدا شوي، په جنګونو کښې لویان شوي یوستو. جنګ نه نورم زړه موړ دی، جنګ هېڅوک نه غواړي. خو که چیرې حاکم نظام دغه مسایلو ته متوجه نه شي، فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال به ورپسې راپاسېږي، لکه څنګه چې مخکې وتښتېدلم دغسې به بیا شړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه. کور مو وطن.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درن دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې دغه ماشومانو د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیره بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجې کوي، او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته ښه راغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته ووایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کیدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونه منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیابه دي چې وشکړله چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږدي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبري کړي. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی اوسي، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خلمانځه ځي اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم څه. دلته د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې کیږي چې هغوی اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه، ایجار و جنجال همیشه دوی په مخ کې کیږي؟
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني د دوی ماشومان دي، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن. دوی خو پوهیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وجې نه چې دا فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقاتو چې ښودلی ده ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور و پلاره زده کوي. نو که چېرته په مور و پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په جیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دوی باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفي اغیزه لري د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډېر غټ او منفي تاثیر لري.
معمولا کوم مسایل په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل ګرځېدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوه ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغوی کم وخت کېږي چې سره یوځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمنې تیروي. هغوی ډېر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسي چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډېره وړه خبره د دو ترمنځ سبب د دې وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنګ باندې واوړي. لکه د کولی شو چې ووایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د تروشوالي او د وخت او ناوخت په همدغه خبرو باندې کیدای شي په کورنیو کې لاملونه پیدا شي. د چېرته تګ اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي، او بل چیرته که میرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب، کرا سو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي تر څو جنگ جنجال رامنځته نه شي او آرامه فضا ولري؟
یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومانو په شتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي. که چیرې کوم جنجال د دو په منځ کې وسي، نو دا د ماشومانو تر مخې باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې له وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډارېږي، دوی حتی ژاړي، پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس ته حقارت کې د خپل ځان ته، نو د دې خاطره چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمی شخړې چې دي دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسي دوام وکاندي څومره به عقده او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو کوشش چې جامعه سالمه ده، که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یاد جامعه نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، هغه آرامه فضا نه خوښیږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړي دي، اصلي کېدای شي چې زده کړي وکړي په دې بحثو کې تر څو وکولیږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دنه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوته ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان ملګري دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، له شرعي لحاظ نه موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دا څه کولی شي؟
دا خو باید خپل، ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم په داسې یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنګ تاوتریخوالی د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسي، نو هغه ځي کې ده چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بېرته یې تربیه یې ډېره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کېږي، لکه څنګه ستاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کېږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده، آیا موږ کولی شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو که نه؟ که چېرته دوی ته وضعیت معلوم چې نه د منګا کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګا کم فکر چې دی یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو وځي قوانینو د داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک اوله مرحله کې وشي که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې مونږ نشو کولای چې مونږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایی وشي او اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې ترغه چې دا نور ناخوالې منځته راځي.
بله، ډېر زیاته مننه. فقط په اخر کې کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه کړي اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وشي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تللی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده، شکاک وي، هغوی به ډارن وي، هغوی به اضطراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري، نو د امبی اولادونه به مولري. نو